بریم هر کلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې بیا آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ناتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په ارتباط اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکي خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راخلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت هوډ کړی چې د کابل کندهار لویه لاره بیرته ورخوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې تخنیکی ټیمونه یې دغه لار کتلی او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستانه یې د افغانانو د رایې سلو په بهیر کې همکاري کړې. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایډیراما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. او روسي خبر ده چې یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داسې وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه دې د اوکراین د پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړې دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین د پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
دا سجی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د طالبانو پر ضد به د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنی؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي په دې اړه وایي
د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی سره یو نوې ملګرتیا لري.
طالبانو اعلان وکړ چې تر دې وروسته په کابل کې د ولایتونو خلکو ته پاسپورت نه توزیع کیږي
او د ولایاتو اوسیدونکي هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی متحد ایالات غواړي په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. ښاغلی ویسټ که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله خو زیاته یې کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو هم شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سوله ییز دولت وویني چې هیڅکله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. ښاغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سو استفاده وکړي. او بل د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال د یو خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لبیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واقع د ګډون زمينه برابر نه کړه. ټام ویسټ دا هم ویل چې د افغانستان پر رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوال ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا خبره هم کړې ده چې واشنگتن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. دا څه معنا؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر مې اخیسته.
زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی سره یو نوی ملګرتیا لري او هغه اوازې چې ګواکې طالبان راتګ بدون د امریکا د رضایت څخه ناممکنه نه و زه فکر کوم هغه ثابتوي. او دومره خبره دا ده چې طالبان شاید په د امریکایانو سره په مجالسو کې دا شکایت کړی وي چې ګواکې تاسو استاسي په خارجانو کې داسې په خارجي وادونو کې داسې څوک شته چې هغه زموږ مخالفون ته البته نظامي مخالفون ته حمایت ورکوي او تاسو دې مخنیوي وکړي. نو زه فکر کوم یو نوی اختیاریا د هغه وادونو ته چې د دې پلان لري او یا د دې اراده لري چې په شمال کې بالخصوص د احمد شاه مسعود د زوی تر رهبرۍ لاندې احمد مسعود تر رهبرۍ لاندې کوم نظامی جفا د طالبان پروګرام دی جات سوی ده هغه حمایت ونه کی دا که په سیمه کې وادونه یې دا که د سیمه نه باندې وادونه یې
اعظمي صاحب که د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته وګورو د څه خاص مقاومت شته هم نه؟ یعنی دا سیسی په مختلفو ولایتونو کې جګړې وي نو اول باید طالبان له امریکا د غوښتنو کې اول امریکایان باید په داسې وخت کې دا خبره وکړي.
زما معلومات دا دي شبر صاحب چې طالبان ډېر زیات تشویش لري د واپ سمې د لسره د سرلی پر اتاک سره دی فکر کوي چې په شمال کې به د ملي جبهه ملي مقاومت جبهه چې احمد شاه مسعود دوی رهبری کوي احمد مسعود او په خانه اول مرستی الامر الله صالح په دې کې عمده برخه لري رول لري. نو دوی فکر کوي چې دا به ډېر شدت ومومي.
د مرکه په پیل کې تاسو ته اشاره وکړل چې د طالبانو غوښتنه شاید امریکایانو منلی وي، کدا سی وي، نو بیا د القاعده په برخه کې امریکا ولې اندیشنه لري او په طالبانو باندې اعتراض کوي؟
په طالبانو کې خو شک نشته چې دی یو ډله نه ده.
کراشم د داعش مسلې ته، د داعش په برخه کې امریکا د طالبانو مبارزه یو ډول استایل ده، په دې کې سیاسي هدف څه ده؟ آیا عملا هم دا خبره ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې د داعش حملې کمې سوي دي او کنه بل خبر هم تاسو پکې وینئ؟
شبر صاحب، په دې کې متاسفانه از معلومات دا دي چې داعش د داعش رهبری بالخصوص د حقانی شبکې د رهبرانو سره ډېر قوي اړیکې لري او هغه تر اوسه پورې طالبانو چې کوم اقدامات دوی کوم وعده کوي یا کوم ادعا کوي چې موږ د اجتماعي دورې دا حقیقت نه لري. بیا د یو ان راپورونه دا دي چې د ملل متحد راپورونه دا دي چې د داعش افراد د کابل د سکوت نه وروسته دوه برابر شوي دي. نو زه فکر کوم د امریکا بیره د نسبت داعش څخه نسبت د القاعده څخه ډیره ده، چې دوی فکر کوي چې القاعده کېدلی شي د ایران په لمسون باندې په مور باندې عملات وکړي، مګر القاعده داعش چې دی یو نوی کنټرول شوی دی.
له شغلی اعظمی په مننې په یوې خبرتیا پسې مو په هالند کې د یوه افغان تورن له محاکمې خبره وچپل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لومړي ځل لپاره د هالند په حاک کې د یوه افغان د محاکمې بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دی. دا تورن عبدالرزاق عارف نومي چې حکومت کېږي چې اووه کاله د پلچرخي زندان مسؤول پات شوی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په هالند کې په جنګي جرمونو د یوه تورن افغان لومړنۍ محاکمه د سلواغې په 20مه پیل شوه. ګومان دادی چې عبدالرزاق عارف د 1983 او 1990 کلونو ترمنځ کابل کې د پلچرخي زندان مسؤول و. عارف چې اوس شپږ اویا کاله عمر لري تورن دی چې له زندانیانو سره د ناوړه چلند حکمونه یې ورکړي او د زندانیانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مسؤوله پتریشا ګاسمن د عبدالرزاق عارف د محاکمې هرکلی کوي. ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په 44 کلنې جګړې کې بیلابیلې ډلې په جنګي جرمونو تورنې دي. دا وایي د محاکمې کوم جریان چې حالان کې پیل شوی د هغو په ګوتو شمار مسایلو له ډلې دی چې د تیرو څلورو لسیزو بېرحمیو ته په پام کېږي. ډېره مهمه ده چې دا ډول محاکمې دوام ولري. د هالند سرنوالۍ د عامه چوپړونو دفتر ویلي دغه افغان تورن دی چې له عدلي او قضایي پړاوونو پرته یې خلک په ډېر بد حالت کې زندانی کړي. د هالند چارواکي وایي مختلفو هیوادونو کې له 15 شاهدانو سره خبرې کړي او د تورن کس په اړه بې شمېره شواهد او مدارک لري. دوی د دغو شواهدو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. فرانس پریس راپور ورکړی چې تورن کس په داسې حال کې چې په څرخېدونکې څوکۍ ناست و د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شو. فرانس پریس دغه تورن په حواله لیکلي چې ویلي دي هیڅ څه یې په یاد نه دي او حتی دا چې خپل نوم یې په یاد نه دی. رویټرز بیا د تورن کس په حواله لیکلي چې هویت کې تیروتنه شوې ده. تورن کس ویلي دای هغه کس نه دی چې په اړه یې محکمه کې خبرې کیږي. دغه کس محکمې ته د عبدالرفیف په نوم معرفي شوی. خو د هغو تورنو پر بنسټ چې د هالند محکمې قاضي ته وړاندې شوي ویل شوي چې دغه کس هالند کې په تقلبي نوم عبدالرفیف اوسیږي خو اصلي نوم یې عبدالرزاق عارف دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت د احصائیه او معلوماتو ملي اداره وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون برېښنایي پیشند پاڼې ویشلې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په 44 ولایتونو کې فعالیتونه اوس په عادي ډول دي. د ښاغلي رافی په خبره دغه اداره په ورځني ډول له 14,000 نیولې تر 18,000 پورې تذکرې ویشي. له تذکرو پاسپورت مخه کوو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست څرګندوي له دې وروسته په پلازمینه کابل کې یوازې د کابل اصلي او فعلي اوسیدونکو ته پاسپورت ورکول کیږي. د پاسپورت عمومي رئیس سلام ګل حقانی پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د نورو ولایتونو خلک باید په خپلو ولایتونو کې د پاسپورت اړوند څانګو ته ورشي او پاسپورت ترلاسه کړي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو دا پریکړه عادلانه نه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ ل درې تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل اوسیدونکو دي په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دي دغه ریاست ته ورشي. خو په اعلامیه کې دا نه ده واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکي چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي، آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فرم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلي لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ لای شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي. خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي. ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلی و، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لسګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانې نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لرې کړی وي. ورته اندېښنه امریکا هم لري او ولسمشر جو بایډن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله الدین له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیه ویلی دغلته پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر کم کړی، خو ښاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نښې نښانې نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداری ورکوي چې روسیه د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,30,000 سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د فبروري په 15مه وویل داسې نه بریښي چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیري لرې کړی وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې د اوکراین له پولې شاتګ کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماتیکي هڅې هم روانې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي د مسکو او لویدیځ ترمنځ ناندرۍ به نورې هم زیاتې شي. لویدیځو چارواکو او دغه راز د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلي او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په پاتې برخه کې زمال همکار اجمل انصر اوسي.
خبرونو ور آخوا
سلامونه دا خبرونه دی برختموزه اجملان هر کلی کوم. په مخکینی نظام کې د اجرایه ریاست پرستیال محمد خان وایي تر اوسه پورې د ده په کور د برید کوونکو او دې پیښې ته د رسیدنې په اړه کوم معلومات ورسره نه دي شریک شوي. نوموړی وایي یوه اونۍ مخکې وسلوال کسان شپه مهال د ده کور ته ننوتي، درې کسان یې وژلي او یو تن یې ټپي کړی. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د شنبې په شپه وسلوالو په کابل کې د مخکینی نظام د اجرایه ریاست د مرستیال محمد خان پر کور برید وکړ. نوموړی وایي وسلوال کسان شپه مهال د کور ته ننوتل او میرمن یې یو زوی او یو ساتونکی یې ورته ووژل. دا زیاتوي دا پیښه د کورني اختلافاتو یا غلا له امله نه وه او تر اوسه یې د عاملانو په اړه هم څه جزئیات نشته. محمد خان ازادي راډیو ته وویل
اول اختلافات خانوادگی
په هیڅ وجه کورونی اختلافات نه ول. دا واضح چې هر چا چولی د حقیقت د پټولو لپاره دي. دوهم دا چې غله هم نه وو او له کوره هیڅ شی نه دی ورک شوی.
د محمد خان په خبره په دې پیښه کې زوی لومړی په کیبل لمړی تړل شوی او بیا یو ډز په زړه ویشتل شوی. میرمنې څلور ډزه ویشتل شوی او ټپي وه چې په سبا یې بیا په روغتون کې سا ورکړه او یو ساتونکی یې هم وژل شوی بل ټپي ده چې تر اوسه ورته طالبانو د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړې. د دې پیښې د محمد خان باجرو ووتی چې په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ تر پیښې وروسته د نوموړي په حواله دا موضوع کورنی اختلاف بللی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ وایان خالد زدران د چهارشنبې په ورځ د دې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل
زمون ټویټ ځینې رسنیو غلط راخیستی و. هغه زمون ادعا نه وه چې مونږ ویلي وایي چې د انجینر صاحب په کور کې خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده. مونږ د ده د باجا یعنی چې خلیم نام یې دی د هغه له قوله رسنیو سره هغه جزئیات شریک کړي و په لومړنیو تحقیقاتو کې. زمونږ تحقیقات اوس هم جریان لري روان دي چې کله هم بشپړ شي امید لرو چې ډېر ژر به د رسنیو سره جزئیات شریک کړو.
محمد خان وایي احتمال لري چې کوم کس د طالبانو په جامه او یا هم داسې طالبان چې د خپلو مشرانو پرېکړې نه مني د نوموړي کورنۍ غړي وژلي وي. نوموړي وویل چې څه موده وړاندې د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزو د یو شمېر غړو په شمول څو کسان د غلا په موخه د هغه کور ته ننوتي وو خو یې نیول کېدو وروسته دغو حوزو ته وسپارل شول. محمد خان وایي دغو کسانو هماغه وخت د زوی او یو ساتونکی ګواښلي وو چې ډېر ژر به خوشي او دوی به ووژني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه د بیوسلۍ او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکي او انوشونکي دي. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتی او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو یې ایران ته د سفر موزې پخو کړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبي لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تک تکال وکړ خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناستي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دېرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو نظامي افسر و خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخښنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډیر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډیر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
دروان کال په لړم میاشت کې د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3500 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي خو ادا کوي چې ایراني پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله ده.
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پوله ساتې راغلل و مو نشوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیازلی واکمنې دو له پیل راهیسی نږدې 1500 بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه پیغامونه راخلو.
زازل کوډیر چې د کابل کمپنۍ څخه د تاسو سره پاړي کې پیم. ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه د خواهش په درسته به موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو. دا موږ ته کفایت هم نه کوي، بلکې موږ سره د کومک کوي. نو دا وچ کاغونه دا وچ ځمکې د متوازی کې سړي باندې یو شی وکړ او ملک د آبادۍ په طرف لاړ شي. سلام. ما دغه پیغام دی تر مشرانو، مجاهدینو، ترغونو، مسولینو پورې ورسی. زموږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه سپاته دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسی. د تاریخ بند ګور د تعلیم سره ګیر یو، کشرانو تعلیم سره ګیر دي. موږ خوای به تعلیم پاتې شو. زه خپل مجاهد دم جهاد کوم. موږ خاص په دغه راګر کړو چې موږ سره پیجو وک، موږ سره تاریخ کار بار وک. زموږ تاسو سب کا بجلا کوي. ما مشران ته دغه پیغام دي چې دا تاریخ څه په کلکه باندې موږ ځوانان ټول نشیان شو. ګرد دغه نشو عمل کی چې له کوم چې ما پیغام نه چې تر مشرانو پوری ورسی. تو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پکتیکا ولایت نه خبرې کوم په کام باندې. زما د ای پیغام د کوم مرستې کومه د بهر ناراضي هغه کا یونیسف وی کا ملګری ملتونه وی هغه کا په خپل لاس باندې ورکوي حکومتونه دراوړي. هلته خو خور غریب ته نه ملایږي کومه مرستې خور غریب سره کومه کنه شي. د لونګ یو تند پراته دي کومه نه سره شي مرستې نه ورکیږي. او کله په خپل لاس شونه باندې ورکوي کومه د رانیږي کنه کومه د باند کې د نه رالیږي چې په خپل لاس نه ورکوي یونیسف والا او د ملګرو ملتونه. هلته خور غریب بیچاره کونډې یتیمان ژاړي او بیچاره دي په کورونو کې څه نه لري او مرسته نه ورسره کېږي کومکونه نه ورسره کېږي. وسلام په احترام.
زکریا عبدالرحیم د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د دېسم شبکې والا کې دا زموږ څوک ناکري نو تاسو د زموږ پیغام د دې د مشرانو ورسوي. موږ ته په یوه بناو بل بناوای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي پروګرام په څور شوی دې په دې پروګرام پلان کوي پروګرام دی هغه موږ ته یوه داسې د بل واجب دی اخلاق کړی دی. نو تاسو خیر جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د وس لپاره هم دومره نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ. د وس لپاره هم دومره نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ.